مشال رادیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار اتنیمه او په کابل کې نه بجې شوې. نن د زیارت یا پنځمه ورځ د 2015 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې 9 نیټه ده. زموږ د نن ورځې نه ساته خبرونه په دیولنه غړی سلام پخپا کې درته زه هارون باچا سلامونه وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستانیو او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې او څو سندرې درورو خبرونه له ګل ایاز اورو.
سلیمشه سار مو بخیر او لمړی د خبرونو سرټکی. په پاکستان کې د زلزلې د کبله له مړو شوو کسانو شمیره 270 نه زیاته شوې ده او امدادي کاروایانې دوام لري. د پاکستان د وزیر اعظم د بارونو چارو سلاکار وایي چې پاکستان پر افغان طالبان واک نه لري خو اثر پرې لري. او آسټریا وایي چې لګاونډي هیواد سلووینیا څخه د پناه غوښتونکو د ورتګ د مخنیوي لپاره تکنیکی رکاوټونه جوړوي. اوس د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې قومي اداره یا ان ډی ایم ای وایي چې په دغه هیواد کې د زلزلې له کبله د مړو شوو کسانو شمیره 288 ته رسیدلې ده چې یوازې په خیبر پختونخوا کې 221 کسان مړه شوي دي. په اسلام آباد کې د مشال راډیو خبریاله نن د ان ډی ایم ای د ویب پاڼې د شمیرو په حواله وایي چې په زلزلې کې د 1300 نه زیات کسان ژوبل شوي چې پکې په خیبر پختونخوا کې د ژوبل شوو کسانو شمیره د 1400 نه زیاته ده. د دې ترڅنګ په زلزلې کې 10000 کورونه تباه شوي دي. بلخوا د پاکستان سرکاري راډیو نن په خپله ویب پاڼه لیکلي چې په زلزلې ځپلو سیمو باجوړ، چترال، شانګله او نورو سیمو کې امدادي کاروایانې روانې دي او ان ډی ایم ای ادارې دغه سیمو ته 3000 کمبلې او 8000 نه زیاتې خیمې لیږلې دي. د پاکستان د وزیر اعظم د بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي پاکستان پر افغان طالبانو بشپړ واک نه لري بلکې یوازې لږ نفوس پکې لري چې په نتیجه کې یې کولی شي هغوی له افغان دولت سره خبرو اترو ته وهڅوي. سرتاج عزیز دا څرګندونې پرون ډان ټلویژن سره د خبرو پر مهال وکړي. نوموړي ویل
کنټرول نه ہے صرف تھوڑا بہت انفلوئنس ہے
مونږ پر طالبانو هیڅ کنټرول نه لرو یوازې لږ ډیر نفوس پکې لرو هغه هم ځکه چې دا په دې ځینې کورنۍ دلته اوسېږي او طبي سهولتونه ورته رسېږي. نو له دې لارې مونږ هغوی استولی شو او ورته ویلی شو چې په نړۍ کې هیڅ قوت نه غواړي چې په افغانستان کې کورنۍ جګړه روانه وي بلکې هلته مونږ غواړي نو دا انتخاب شوی دولت دی. تاسو باید ورسره خبرې وکړئ.
سرتاج عزیز دا څرګندونې تر هغې وروسته کړې چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف څو ورځې مخکې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره تر لیدنې وروسته پر طالبان غږ کړی و چې له افغان دولت سره دې خبرو ته کښېني. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو وزارت له جرمني او نورو اروپایي هیوادونو غوښتنه کړې چې په اوسنیو شرایطو کې افغانان له خپلو هیوادونو ونه باسي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل پرون مشال لړۍ ته وویل اروپایي هیوادونو ته تللي افغانان اقتصادي مهاجر نه دي بلکې د افغانستان په ډیرو سیمو کې د امنیت د خرابوالي له کبله اړ شوي چې دغه هیوادونو ته پناه یوسي.
دغه افغانان چې له افغانستان څخه تللي اکثره دوی د ناامنو سیمو څخه تللي، دوی اقتصادي کډوال نه دي، دوی هلته د جنګ او جګړو له امله تللي.
د رپورټونو له مخې افغانان د خطرناکو لارو او زیاتو لګښتونو اروپایي هیوادونو ته پناه وړې ده. خو د جرمني د کورونو چارو وزیر پرون ویلي وو چې د افغانستان او د بلکان هغه زرګونو کډوال به بیرته خپلو هیوادونو ته ستانه کړي چې د پناه درخواستونه یې رد شوي دي. افغان امنیتي ځواکونو د تخار ولایت د درقد ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات کوي. دا ولسوالۍ پرون د دولت د وسلوالو مخالفانو لاسته ورغله. درقد په تخار ولایت کې لومړی ولسوالۍ ده چې په تیرو 14 کلونو کې د دولت له کنټروله وځي. له دې سره په یو وخت افغان امنیتي ځواکونو له نږدې 2 کلونو وروسته د تخار په ګاونډي ولایت کندوز کې د ارچی ولسوالۍ ونیوله. ارچی چې له تاجکستان او تخار ولایت سره پوله لري په کندوز ولایت کې د طالبانو تر ټولو لوی او مهم مرکز ګڼل کیږي. تازه د مشال راډیو نه خبرونه اوري. آسټریا وایي چې له ګاونډي هیواد سلووینیا څخه د پناه غوښتونکو د ورتګ د مخنیوي لپاره تکنیکی رکاوټونه جوړوي. د آسټریا د کورونو چارو وزیر یوهانا میکل لیتس پرون او د خپل هیواد پارلمان ته وویل چې د کټاري یا رکاوټونو د جوړولو کار به په 10 ورځو کې پیل شي. دی په ان حال کې ویل چې داسې کوم پلان نشته چې ټول آسٹریا په شاوخوا کې رکاوټونه ودرول شي. سلوینیا هم پرون ویل چې په پوله د کټارې د ودرولو لپاره تیاری نیسي. دغه هیواد وزیر اعظم میرو سرار د امنیت شورا غونډې ته ویل که ضروری و مونږ چمتو یو چې فورن کټارې ودرو. سکال تر اوسه پورې تر 100,000 زیات پناه غوښتونکي چې اکثره د شام، افغانستان او افریقا اوسیدونکي دي اروپا ته رسیدلي دي. سعودي عرب دا خبره رد کړې چې واقع عرب ائتلافي هیوادونو په یمن کې په روغتون بمباري کړې او د ملګرو ملتونو عمومي مشر بان کی مون باندې تنقید کړې چې نوموړي په سمدستي توګه ائتلافي هیوادونه د په پیښې تورن کړي. دغه روغتون چې د بیپولي ډاکټرانو ټولنې په ساده ښار کې چلولو د اکتوبر په 26 نېټه په نښه کړل شوی و، خو څوک هم پکې نه وژل شوی. د ملګرو ملتونو لپاره د سعودي عرب مشن پرون ویل و چې د سعودي عرب په مشرۍ کې ائتلافي ځواکونو دغه روغتون نو په نښه کړی. سعودي عرب ویلي چې د پیښې بشپړ پلټنې روانې دي او د بان کی مون په تور یې سخت خفګان څرګند کړی. بان کی مون د تیر نهې په ورځ د سعودي عرب په مشرۍ کې د ائتلاف هیوادونو برید غندنه کړې وه چې د ده په خبره په روغتون په نښه کړل شوی و. د بیپولي خبریالانو ټولنه وایي د اسلامي دولت وسله والې ډلې د تیر کال جون میاشت راهیسې د عراق موسل ښار یې نیولې. لږ تر لږه 43 خبریالان او د رسنیو نور کارکوونکي وژلي دي. په یو نوي رپورټ کې چې په عراق کې د خبریالانو د یوې ټولنې په همکارۍ ترتیب شوی ویل شوی، په تیرو 1400 میاشتو کې په موسل کې د رسنیو 78 کارکوونکي اغوا شوي چې د هغوی په منځ کې لږ تر لږه د 100 تنو په اړه هیڅ معلومات نه دي څرګند شوي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنۍ سهرنۍ خپرونه.
د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خپرونه د اوریدونکو چې پکې اوري، په داسې حال کې چې د دوشنبه ورځې د زلزلې د مرګ ژوبلې شمېره په زیاتېدو ده. د پاکستان وزیر اعظم پرون پېښور ته د سفر په ترڅ کې د زلزله ځپلو خلکو لپاره د یو امدادي پیکیج اعلان کړی دی. د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر بیا ویلي چې هغه سکولونه چې ودانۍ یې خرابې شوې بیرته به جوړوي.
یا رنټډ یا بوت خمه کندو بوت او بیا به دایي ترانزکشن دکی دوباره به جوړول غواړي بل څه لارو کوم نشته.
په خیبر پښتونخوا کې د ځايي حکومتونو منتخب غړي وایي چې حکومت باید له قدرتۍ ناورینونو سره د مبارزې ځانګړي دفترونه د ضلعو په کچه هم جوړ کړي.
د ضلعو په منځ کې کوآرډینیشن چې نه هغه شی خراب کړي. پکار ده چې حکومت باقاعده او ډیزاستر مینجمنټ سیل جوړ کړي.
او د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنډا دغه ایجنسی په دوه تحصیلونو کې د امن پر ځای کېدو او هغلته د پولیټیکل دفترونو بیرته پرانستلو خبره کوي.
په دوه تحصیلونو کې یارزا او سروکای د کې پولیټیکل ایڈمنسٹریشن پر دفتر بیا استبلش کول شروع کړو.
له یو شمیر نور رپورټونو ترڅنګ څو سندرې هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنۍ موضوع ترازو، له قدرتي ناورینونو سره د مبارزې د پاکستان حکومت اداره وایي چې په هغه هیواد کې د اکتوبر د 26 د زلزلې د مړو شمیر 288 ته ورسید. په داسې کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پرون د پیښور د دورې پر مهال د خیبر پختونخوا د زلزله ځپلو خلکو لپاره د یو امدادي پیکیج اعلان کړی دی. تفصیل له اسلام آباد د مشال رادیو خبریاله رابعه اکرم خان راکوي.
د پاکستان د قدرتي افتونو سره د مبارزې قومي ادارې NDMA د معلوماتو تر مخه د زلزلې په نتیجه کې د مړو شو شمېر 288 ته رسیدلې دي. د NDMA په وینا چې په خیبر پښتونخوا کې 221 کسان مړه شوي دي او 1440 جوبل شوي دي. په غونډمل کې د جوبل شو شمېر 1440 دي. د پاکستان د قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره وایي چې په قبایلي سیمو کې 10 کسان، ګلګت بلتستان کې 10، پنجاب صوبه کې 15 او د پاکستان د انتظام نه د کشمیر کې 2 کسان مړه شوي دي. NDMA د رنګ شوو کورونو په اړه زیاتوي چې 14,000 او د 900 نه زیات کورونه تباه شوي دي، او خیبر پښتونخوا کې د ړنګ شوي کورونو شمیر 12,000 او د 900 نه زیات دی، او په قبایلي سیمو کې 300 کورونه، او په ګلګت بلتستان کې 386 کورونه ړنګ شوي دي. د ذکر د 13 ورځ د پېښور د دورې په موقع د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د زلزلې متاثرینو لپاره د امداد اعلان هم کړی و. د مړو شوو لپاره شپږ لکه، چوبل شوو لپاره 1,00,000، او د مزدورانو لپاره 2,00,000 روپو اعلان کړی و. بلخوا د چهارشنبې په ماښام خبری کانفرنس ته د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید وینا وه چې متاثره علاقو کې شانګله، بونیر او بردیر شامل دی، او د پاکستان د هوایي پوځ د معلوماتو تر مخه په نورو علاقو کې په لویه پیمانه تباهي نه ده شوې. دوی وویل چې صوبو وزارتونو ته ویلي شوي دي چې د زلزلې نه متاثره یا تباه شوي د ولسي ځایونو نشاندهي دې وکړی شي. د ده په وینا چې وفاقي حکومت لاړخه خیبر پښتونخوا کې مختلفو منصبو د تکمیل لپاره د 1,00,000 روپو اعلان هم شوی دی، پسې کې چې لواري ټنل لپاره 26,000 روپۍ شاملې دي.
رابی اکرم خان، په پاکستان کې د تیرې دوشنبه ورځې زلزلې په خیبر پښتونخوا کې د تعلیمي ادارو ودانې هم یا خو په بشپړ توګه یا هم تر څه حده خرابې کړې دي. د تعلیم صوبایي وزیر وایي چې ورته د رسیدلو معلوماتو تر مخه له 800 د زیاتو سکولونو ودانې خرابې شوي، او هغه چې په بشپړ توګه ړنګې شوي ماشومانو ته به د کرایې په کورونو یا هم خیمو کې سبق خول پیل کړي. په داسې کې د تعلیمي چارو پوهان له حکومت غواړي چې د خراب شویو سکولونو د بیا جوړولو کارونه ژر تر ژره پیل کی. د مشال ریډیو خبریال محمد عمران د اسلام آباد رپورټ راکوي.
د ګل په ورځ راغلي زلزلې له کبله په خیبر پښتونخوا کې د 900 زیات سکولونو ته زیان رسیدلی چې پکې شاوخوا 100 سکولونه په مکمله توګه تباه شوي. د سره سره د سواد پوهنتون په شمول یو شمیر داسې تعلیمي ودانۍ هم شته چېرته چې په دیوالونو کې درزونه راغلي او خطرناک ګرځول شوي دي. په دې اړه چې کله موږ د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر عطف خان نو پوښتل، نو هغه وویل چې تر دې دمه د سکولونو د زیان معلومات د تعلیم محکمې راغونډ کړي، او هم د دې په بنیاد به اوس دا اندازه لګي چې څنګه دغه ودانۍ بیا رغېدی شي. صوبایي وزیر وایي چې کوم ځای هم ممکن وي موږ به په خیمو، سکولونو کې او یا د کرایې په ودانیو کې د زده کوونکو تعلیم روان ساتو. د پېښور پوهنتون پخوانی وایس چانسلر او د تعلیمي چارو پوه پروفیسر قبلا یاز مشال رډیو ته وویل چې په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې په خصوصي توګه ډېر سکولونه متاثر شوي، باید وفاقي او صوبایي حکومت په فوري توګه د دې د بیا ودانۍ او رغونې لپاره فنډونه ورکړي. هم په دې اړه د تعلیم د ودې لپاره کارکوونکي او ځوان شفیقی گیانی مشال ریډیو سره د خبرو په وخت ویل چې د تعلیمي ادارو په شمول ټولو سرکاري ودانیو لپاره لوی فنډونه ورکول کېږي، خو بیا هم چې قدرتي آفت راشي نو زیات متاثره هم تعلیمي ادارې وي.
زمونږ چې کوم د سرکاري عمارتونه وي، خاص کر سکولونه، نه دا دونه پایداره دونه مضبوط نه وي چې د زلزلې جړک هم برداشت کړي. دارنګې مختلف کالجونه هم دي چې هغه فلحال دې شامل نه دي. دارنګې د یونیورسټو چکم دی، خاص کر سوات یونیورسټي چکم ده او شرنګل چکم دی یونیورسټي، هغه ته هم ویش جزوی نقصان ورسېږي.
د یاد ولدا چې د 2015 په خنړې زلزله کې 3,600 او یو کم او یا تعلیمي ادارې متاثر شوې وي، چې پکې تر دې دمه یوازې 1,415 تعلیمي ادارو کې تعلیمي سلسله بیا شروع کړې شوې. محمد عمران، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې راغلي د تیرې دوشنبه ورځې زلزلې د خیبر پښتونخوا په یو شمېر سیمو کې خلکو ته ځاني او مالي تاوانونه اړولي، په هغه صوبه کې له نویو جوړو شویو ځایي حکومتونو تمه کېدای شي چې په مرستندویو هلو ځلو کې زیاته ونډه ولري، خو د دغو حکومتونو منتخب غړي وایي چې دوی ته لا هم اختیارات نه دي ورکړل شوي، او دا چې اړونده حکومتي ادارې زلزله ځپلو خلکو ته د مرستو رسولو په چارو کې باید له دوی سره همکاري زیاته کړي. پر دې موضوع ما هارون بچا جوړ کړی دا رپورټ. په پاکستان کې راغلي وروستۍ زلزلې د خیبر پښتونخوا په یو شمېر ضلعو کې لسګونه کسان مړ کړي او یو د پام وړ شمېر نور یې ټپي کړي دي. د صوبې چترال ضلع چې یو څه زیاته ځپل شوی، ناظم یې مغفرت شاه وایي قدرتي ناورینونه په هر ځای کې او هر وخت راتلی شي، خو که ځایي ادارو ته د حکومت ملاتړ ترلاسه وي نو هغوی کولی شي چې په سخت وخت کې د خلکو مرستو ته حاضر شي.
خبر د وړتیا نه ده، بلکې اصل موضوع دا ده چې هغه سیمه چې قدرتي آفت پر راغلې وي یو ځایي اوسیدونکی یې خلکو ته په ښه توګه رسېدلی او مرسته ورسره کولی شي. خو شرط دا دی چې حکومتي ملاتړ ورته ترلاسه وي. دا سیلابونه او زلزلې راتلل زموږ لپاره نوې خبره نه ده،
مهم سیز هغه شعور دی چې د قدرتۍ ناورینونو په اړه باید ځای خلک ولري. تر اوسه پورې د صوبایي حکومت لخوا موږ ته کومې مرستې نه دي رسیدلې. د علاقې د خلکو هم موږ ته سترګې دي. زما کور اوجرې ته راځي، پر موږ باور لري چې مرستې به ورسره وکړو، او حکومت هم باید دا خبره درک او ژر تر ژره ځایي حکومتونه با اختیار کړي.
د چترال ضلع ناظم مغفرت شاه زیاته کړه دوی تمه لري چې د پاکستان وزیر اعظم او همداراز د خیبر پختونخوا اعلی وزیر به د چترال دورې وکړي او دا چې دوی به ځانګړې غوښتنې ترنه وکړي.
له وزیر اعظم څخه زموږ مطالبې دا دي چې موږ ته د پیسې بیلې کړي او هم د غټه مشینري راته راکړي چې د دغسې یو آفت په صورت کې فوري اقدام وکړی شو او د حکومتي ادارو له محتاجۍ بچ شو. زموږ سیمه خو په ریډ زون کې راځي، معنا دلته د قدرتي ناورینونو د راتګ زیات امکان موجود دی. نو که د یو ناورین په صورت کې چې موسم خراب او لارې بندې وي، موږ نشو کولی چې د ان ډی ایم ای او یا هم اف ډی ایم ای مرستو ته سترګې په لار پاتې شو. د هغې پر ځای باید موږ په خپلو پښو ودرېږو. په دې کې د ولس او حکومت دواړو خیر دی.
د خیبر پختونخوا د سواد ضلع یو جنرال کونسلر شهریار باچا هم دوی ته د اختیاراتو نه ملاوېدو خبره کوي او حکومت غواړي چې له قدرتي ناورینو سره د مبارزې ځانګړي دفترونه دي د ضلعو په کچه هم جوړ کړي.
فلڈ راضی زلزلہ راضی رو پکا دے میکینزم کار شروع کی دانے کے ریسورسز نہیں کوآرڈینیشن چنی اگر شہ خراب کی منہ کو بخبل کیپیسٹی کے پورا کوشش کروں چیز ہمیں سکی کہ منہ بکاؤ لکه زمو سر خودونه ذاتی دمر ریسورسز خو نه کنه. اوس مثلا د چا کور راتاو شه ده، د چا دکان راتاو شه ده، کاروبار خراب شه ده، لکه دا خو بیا مونږ نشو کولای کنه. په کار کې حکومت ته د نو باقیده او ډیزاستر مینجمنت سیل جوړ کی، دلته یو کوارډینیټر مقرر کی چې کوتا بدا امداد څنګه رسید.
هڅه مو وکړه چې د خیبر پختونخوا په یو بل ضلع شانګله کې چې هغلته هم په زلزله کې خلکو ته د مرګ ژوبلې وختو رپورټونه راغلي دي، د ځایي حکومتونو له غړو سره خبرې وکړو، خو د بیا ټلیفوني رابطو کولو باوجود بریالي نشو. د مقامي حکومتونو منتخب غړي وړاندیز کوي چې په زلزله ځپلو سیمو کې خلکو ته د مرستو رسولو په کار کې باید له دوی سره سلا مشورې وشي ترڅو په خبره یې دغه مرستې په سمه توګه او حقدارو خلکو ته ورسي.
دا مشال ریډیو ده.
بیړنۍ پیښو ته د رسیدګۍ په برخه کې د افغانستان د حکومت وزیر وایي چې د وروستۍ زلزلې د زیانمنو شویو لپاره له بهرنیو هیوادونو مرسته غواړي. ویس برمک پرون په ولسي جرګه کې وویل که څه هم ولایتي ټیمونو د مرستو رسولو پروسه پیل کړې، خو دا چې دا مرستې ټولو ته ورسیږي اړتیا لیدل کېږي چې بهرني هیوادونه هم مرسته وکړي. د ولسي جرګې رئیس ټینګار وکړ چې حکومت باید زر تر زره زیانمنو شویو ته مرستې ورسوي، خو له بلې خوا داسې ویل کېږي چې حکومت د مرستو په رسولو کې پاتې راغلی دی. سفی الله ستانکزی له کابله رپورټ راکوي.
بیړنیو پیښو ته د رسیدګۍ په برخه کې د دولت وزیر وایس برمک وویل چې په ټولو زیانمنو شویو سیمو کې ولایتي ټیمونو خپل کار پیل کړی، خو د دې اړتیا لیدل کېږي چې بهرني هیوادونه په دې برخه کې مرسته وکړي. ښاغلی برمک د چهارشنبې په ورځ د ولسي جرګې عمومي غونډې ته وویل چې که څه هم یو شمېر هیوادونو د همکارۍ اعلان کړی، خو دوی به لومړی هند او ترکیې ته د خپلو اړتیاو لیست وسپاري څو له مخې همکاري وکړي. له ترکیې، هند، ایران او ترکمنستان سره خبرې شوې دي. همدارز ولسمشر د برټانیې له صدر اعظم سره هم خبرې کړي. هغوی د هر راز همکارۍ اعلان کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت له لارې د ترکیې او هند سفارتونو ته یو مکتوب لیږو، ځکه چې هغوی هم چمتووالی ښوولی او خپلې مرستې وکړي. کغلی برمک وویل چې په نه ولایتونو کې د دوشنبې ورځې زلزلې 115 کسان وژلي، 556 تنه ټپیان کړي او 2613 کورونه یې وران کړي، چې له زیانمنو شوي سره د مرستې لپاره ولایتي ټیمونو خپلې هڅې پیل کړي دي. امریکا، هند، ترکیه، برېټانیې، قطر او ترکمنستان له افغان زلزله ځپلو سره د همکارۍ اعلان کړی، چې له ډلې د ترکمنستان 160 ټنه اوړه شمالي ولایتونو ته رسیدلي او د قطر $100,000 هم له سرې میاشتې ټولنې سره مرسته شوې ده. د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا وویل چې د حکومت له لوري د مرګ ژوبلو او تاوانونو اعلان شوی شمېر تر رښتینې شمېرو پورې د دې لپاره کم دی چې په ځینو ناامنو سیمو کې هم یو شمېر خلکو ته ځاني او مالي تاوان اوښتی دی. خو په هغو سیمو کې چې خلکو زیات زیان لیدلی دی، د حکومت د مرستو له نه رسېدو شکایتونه کېږي. د بدخشان د ولایتي شورا رئیس عبدالله ناجی نظری ازادي راډیو ته ویل چې حکومت زیانمنو شوی سره د مرستې پر رسولو کې سمه پاملرنه نه ده کړې او خلکو مرستې نه دي ترلاسه کړې. د ریاکتر په کچه د 2.0 درجه یوې زلزلې چې مرکز یې د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې و، د دوشنبه پر ورځ د افغانستان یو شمېر ولایتونه او ګاونډي هیوادونه ولرزول چې زیات ځاني او مالي تلفات خلکو ته واړول.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په بهرنیو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم صلاحکار سرتاج عزیز وایي پاکستان پر افغان طالبانو بشپړ واک نه لري، بلکې یوازې لږ ډیر نفوذ پکې لري چې په نتیجه کې کولی شي هغوی له افغان دولت سره خبرو اترو ته وهڅوي. عزیز زیاته کړې پاکستان، امریکا او همداراز چین د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کوي. عزیز دا څرګندونه تر هغې وروسته کړې چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف څو ورځې مخکې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره تر لیدنې وروسته پر طالبانو غږ کړو چې له افغان دولت سره خبرو ته کښېني. له پېښوره زموږ همکار زبی شفق رپورٹ لري.
په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم صلاحکار سرتاج عزیز همداراز وایي اوس به له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو د بیرته پیلولو پریکړه افغان دولت کوي او پاکستان په دې لړ کې یوازې د زمینه برابرونکي رول ترسره کولی شي. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم صلاحکار دا څرګندونه د چهارشنبې په ورځ د دې هیواد له یو خبري تلویزیون ډان سره د خبرو پر مهال وکړې. عزیز دا څرګندونه تر هغې ورځې وروسته کړې چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د روانې میاشت په 28 نیټه په امریکا کې د دې هیواد له ولسمشر باراک اوباما سره ولیدل او په ځینو نورو موضوعاتو سربېره ورسره د افغانستان د سولې په پروسې هم وغږېد. عزیز پر افغان طالبانو د پاکستان د کنټرول په اړه د پوښتنې په ځواب کې وویل موږ پر طالبانو هیڅ کنټرول نه لرو، یوازې لږ ډېر نفوس پکې لرو، هغه هم ځکه چې د هغوی د ځینو کورنۍ دلته اوسېږي او طبي سهولتونه ورته رسېږي. نو له دې لارې موږ هغوی استولی شو او ورته ویلی شو چې په نړۍ کې هیڅ قوت نه غواړي چې په افغانستان کې کورنۍ جګړه روانه وي، بلکې هلته امن غواړي. نو دا انتخاب شوی دولت دی، تاسو باید ورسره خبرې وکړئ. موږ صرف همدا کولی شو، نور کار د افغان دولت دی چې هغوی ته څه وړاندیزوي او په کوم ایجنډا ورسره خبرې کوي. موږ یوازې زمینه برابرولی شو، نو زما په خیال پریکړه به افغانستان کوي، خو زموږ له هغوی سره دا ژمنه ده چې په مستراتیژي هغوی پرمخ بیایي، موږ یې زمینه برابروو. ښاغلی عزیز وایي چې د امریکا په ګډون نړۍ ډېری هیوادونه د افغانستان د اوسني وضعیت په اړه اندېښنه لري او هیڅ یو نړیوال ځواک په افغانستان کې جګړه نه غواړي. عزیز همداراز یو ځل بیا هیله وښوده چې د ژمي له پیلېدو سره سم به په افغانستان کې تروریستي بریدونه کم شي. نو که چیرې افغان دولت غواړي په دې وخت کې د سولې د پروسې د پیلېدو امکانات ډېر دي او ښایي په نږدې راتلونکي کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په دې اړه افغانستان ته سفر هم وکړي. عزیز همداراز زیاته کړه تر اوسه ورته له افغان دولت له افغان طالبانو سره د تماس نیولو په اړه څه نه دي ویلي. دا یادونه ورده چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې د روان کال په جولای کې د پاکستان په کوربتوب د دې هیواد په مری خارګوټي کې پیل شوې چې بیا وروسته د لړۍ په همدې میاشت کې د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې د راپورونو د خپرېدو له امله وځنډېده.
د پاکستان د قبایلي سیمې جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ پرون یوې خبري غونډې ته وویل چې د یاد ایجنسۍ په درو تحصیلونو کې امن پر ځای کړل شوی دی او دا چې هلته به ډېر زر د پولیټیکل دفترونه بیرته پرانیستل شي. د زیاته کړه چې په جنوبي وزیرستان کې به د پاکستان پوځ سرتیري تر هغې موجود وي چې ټوله سیمه له وسلوالو په بشپړه توګه پاکه کړې نه وي. سیلاب مسعود رپورټ راکوي.
د سولې وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفرول اسلام د یوې مطبوعاتي غونډې په موقع په دا خبره خوشي جوته کړې چې د سولې وزیرستان په درې تحصیلونو سره روغه سروېکای او چارزاکشي یو ځل بیا امن بحال شوی دی چې کوم د سولې وزیرستان د ټولو قبایلیانو خصوصا د مسعود قبایلیانو د پاره نیکمرغۍ زیری دی. ایریا
د اپریشن لاندې و، دلته خلک سپیشلی درې مسعود ادر بدر و پولیټیکلی او پولیټیکل ایڈمنسٹریشن زیاتر وانا او ټانگ تا محسوس شوی و هغه کې نن دلی را روانه دي. د ټول ساوت وزیرستان ایجنسان بشندگان پر انتهای خوشحالی موقع ده چې نن مونږه د ساوت وزیرستان ایجنسی په دوه تحصیلونو کې یارزا او سرواکای د کې پولیټیکل ایڈمنسٹریشن د سو سو کلونو پس پل دفتر بیا استابلیش کول شروع کړ.
پولیټیکل ایجنټ دا هځیا توی چې اوس به مرستیال پولیټیکل افیسر او د عملہ د ټانگ په ځای په سروکی کې موجود وی قبالیون په خپل مشکلات او مسلې حل تا حل کوي.
موږ تحصیلدار به هم الته موجود وی په موقع باندې او داسې پتیار ته هم چونکه نوې ریټرن شوې ده علاقہ آباد شو اوس پولیټیکل ایڈمنسٹریشن دا ضروری شمار چې خلک خپل وړو وړو مسلو لپاره بجائے چې د تیار زنا ټانگ تر راسي نو هغه موږ وایي چې هغه ته په تحصیل لیول باندې هغه ته خلکېږي.
ظفر الاسلام د یو سوال په ځواب شو ویل چې پوز با تر هغه وخته پورې هلته موجود وي چې په ټوله سیمه کې امن او پولیټیکل نظام فعال شوی نه وي.
ډېر کلونه پس پولیټیکل ایڈمنسٹریشن خپل دفترو ابدکارۍ لپاره روان دي، نو ضروری خبر ده فور د ټایم بینګ به آرمی هم موږ سره سایډ بای سایډ سیکورټی پرپز لپاره موجوده وي چې کله حکومت دا فیل کی چې اوس علاقے کې مکمل امن راغو نو ان شاء الله العزیز دا کرونا به بیا پولیټیکل ایڈمنسٹریشن ته واپس ملاو شي.
پولیټیکل ایجنٹ دا هم وویل چې د نوی کال د دریمې څلورمې میاشتې پورې با د سویلي وزیرستان بند تحصیلونو لدا او مکین کښې هم امن وي او د دغو تحصیلونو قبالیون به هم هلته لږدول شي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرہ اسماعیل خان.
د پاکستان دی نیشن ورځپاڼې خپل یو لیکنه د هغه هیواد له قبالي سیمو څخه د بېکورکل شویو خلکو ستونزو ته ځانګړې کړې ده. په لیکنه کې د پاکستان د مرکزي حکومت د یوه وزیر په حواله ویل شوي چې د قبالي کډوالو بیرته د هغوی کورونو ته د لیږلو حکومتي ژمنې نه دي پوره کړل شوي. د لیکنې تفصیل ما هارون باچا اوري. د پاکستان دی نیشن ورځپاڼې په لیکنه کې د پاکستان د سرحدي سیمو د وزارت سفران د وزیر جنرال ریټایرډ عبدالقادر بلوچ خبره راغستل شوې چې ویلي دي د قبایلي سیمو اوسیدونکو په تیره مسعود قبایلو د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ په جګړه کې ډېرې قربانۍ ورکړې، خو د پاکستان حکومت په تیرو نهو کلونو کې ونه شو کړی چې هغوی بیرته په خپلو سیمو کې ځای کړي. نوموړي چې د این ټی ایس په نوم د پاکستان حکومت د یوې ادارې لخوا د جنوبي وزیرستان کډوالو ته د جایزو ورکولو لپاره جوړې یوې غونډې ته وینا کوله، د پاکستان پر حکومت نیوکې وکړې چې په خبره یې له بې کوره کړل شوو قبایلو سره کړې ژمنې یې پوره نه کړې. لیکنه وایي دا لومړی ځل دی چې د پاکستان مرکزي حکومت یو وزیر په ډاګه منلې چې د کډوالو په برخه کې د حکومت پالیسۍ ناسمې واقع شوې دي. لیکنه کاږي د خواشینۍ ځای دی چې د پاکستان ورځپاڼو او ټي وي چینلونو په خپلو لیکنو او خپرونو کې د کډوالو ستونزو ته د ځای ورکولو پالیسي له منځه وړي. پر دې سربیره چې د پاکستان پوځ په وار وار دعوی کوي چې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد عملیات تقریبا پای ته رسولي، حکومت لا هم د بې کوره کړل شوو قبایلو خپلو کورونو ته د ورستنولو کوم دقیق پروګرام نه لري. د لیکنې تر مخه عبدالقادر بلوچ غونډې ته په وینا کې یوه بله سمه خبره وکړه چې د افراطیت پر ضد جګړه یوازې د پوځي اقدام له لارې نشي ګټل کېدای، بلکې په کار ده چې د قبایلو د سماجي او اقتصادي ترقۍ غم وخوړل شي. په لیکنه کې په دې وروستیو کې د پاکستان لخوا له امریکا څخه د شپږو اف 14 جیټ الوتکو د اخیستلو موضوع یاد شوې. لیکنه وایي حکومت کولی شوای دغه پیسې د بې کوره کړل شوو قبایلو بیرته د هغوی کورونو ته پر لیږلو لګولې وای. لیکنه زیاتوي په داسې حال کې چې په پاکستان کې هوا په یخېدو راغلې او د هغه هیواد په قبایلي سیمو کې راغلې وروستۍ زلزلې خلکو ته ځاني او مالي تاوانونه اړولي دي، تمه کېدای شي چې د پاکستان حکومت به د بې کوره کړل شوو قبایلو ستونزې په پام کې ونیسي. د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه د اوریدونکو د ګلپاڼې په غږ دا غزل درته اورو.
صبح شام ملا سنولی دی دو آکڑ من صبح شام ملا سنولی دی دو آکڑ من ساد افغانیا ساد مہرو دو وفاکڑ من ساد افغانیا ساد مہرو دو وفاکڑ من صبح شام ملا سنولی دی دو آکڑ من ساد افغانیا ساد مہرو فاکرم سواد افدایا ساد مہرود وفاکرم ਕਰਮ
مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سحر نه هنیمې بجې شوې لګولیازا لړ خبرونه اورو.
په پاکستان کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې قومي اداره یا ان ډی ایم ای وایي چې په دغه هیواد کې د زلزلې له کبله د مړو شوو کسانو شمېره 288 ته رسېدلې ده چې یوازې په خیبر پختونخوا کې 220 کسان مړه شوي دي. په اسلام آباد کې د مشال راډیو خبریاله نن د ان ډی ایم ای د ویب پاڼې د شمېرو په حواله وایي چې په زلزلې کې د 1300 نه زیات کسان ژوبل شوي دي. د پاکستان د وزیر اعظم میا محمد نواز شریف د بارانو چارو سلاحکار سرتاج عزیز وایي پاکستان پر افغان طالبانو بشپړ واک نه لري، بلکې یوازې لږ ډیر نفوس پکې لري چې په نتیجه کې کولی شي هغوی له افغان دولت سره خبرو اترو ته وهڅوي. سرتاج عزیز دا څرګندونې پرون ډان ټلویزیون سره د خبرو پر مهال وکړي. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو وزارت له جرمني او نورو اروپایي هیوادونو غوښتنه کړې چې په اوسنیو شرایطو کې افغانان له خپلو هیوادونو ونه باسي. دغه وزارت مطبوعاتي سلاحکار حفیظ احمد میاخیل پر مشال اړو کې ویل اروپایي هیوادونو ته تللي افغانان اقتصادي مهاجر نه دي، بلکې د افغانستان په ډیرو سیمو کې د امنیت د خرابوالي له کبله اړ شوي چې دغه هیوادونو ته پناه یوسي. افغان امنیتي ځواکونه د تخار ولایت د درقد ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات کوي. دا ولسوالۍ پرون د دولت د وسلوالو مخالفانو لاسته ورغله. آسټریا وایي چې له ګاونډي هیواد سلووینیا څخه د پناه غوښتونکو د ورتګ د مخنیوي لپاره تکنیکي رکاوټونه جوړوي. د آسټریا د کورونا چارو وزیر یوهانا میکلیتینس پرون د خپل هیواد پارلمان ته ویل د کټاري یا رکاوټونو د جوړولو کار به په لسو ورځو کې پیل شي. سعودي عرب دا خبره رد کړې چې ګواکې عرب ائتلافي هیوادونو په یمن کې پر روغتون بمباري کړي او د ملګرو ملتونو عمومي مشر بان کی مون باندې تنقید کړي چې نوموړي په سمدستي توګه ائتلافي هیوادونه په پیخي تورن کړي. او د بی پولي خبريالانو ټولنه وایي د اسلامي دولت وسلواله ډلې د تیر کال جون میاشتې راهیسې د عراق مسل خاري نیولي لږ تر لږه 14 خبريالان او د رسنیو نور کارکونکي وژلې دي.
لن خبرونه ګلیا زوروله وسوریدونکو د زینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ وداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال سراج زهیر ناور.
نن هم لکه د تیر ورځې په سیر باندې د پاکستان اکثره د انګریزي او اردو ژبو ورځپاڼو خپلې ادارې په پاکستان کې په زلزله باندې لیکلي. په دې کې د پېښور نه خبرېدونکي مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې د ترهګرۍ او سیلابونو وروسته د زلزلې نه زیاته متاثره شوې خیبر پښتونخوا صوبه کې تر دې دمه د تبعیانو صحیح اندازه نه ده لګولې شوې، کومه چې د فکر وړ خبره ده. د ادارې په وینا کې څه هم په لومړیو کې وزیر اعظم نواز شریف د خیبر پختونخوا گورنر او وزیر اعلی د خیبر پختونخوا د متاثر شوو علاقو دوره وکړه او په دغه موقعي متاثرینو ته د هر قسم مرستو باور هم ورکړو. خو د هغې باوجود هم داسې علاقې شته چرته چې تر اوسه حکومت رسیدلې نه دي او خلک خپل لګیا دي خپل امداد کوي. ورځپاڼه په صوبایي او وفاقي حکومت نیوکه کوي او وایي چې یو طرف ته وفاقي حکومت وایي چې د زلزلې متاثرینو لپاره به چاته لاس نه غځوي، خو بل پلو د تحریک انصاف مشر عمران خان د متاثرینو د مدد لپاره د عالمی ادارو سره د رابطې اشاره هم ورکړي. د کوم نه چخکاره تضاد په نظر راځي. ادارې زیاتوي که څه هم خلک وایي چې د پاکستان ټول سیاستوال او ولس په کمی مسله یو موټی وي، خو که وکتل شي په دې مسله کې وفاق او صوبایي حکومت ځان له ځان لا په نظر راځي. په کار و چې وزیر اعظم نواز شریف او عمران خان دواړو په شریکه د شانګلې دوره کړې وي او دغه رنګ د ټولې خیبر پښتونخوا د متاثرینو لپاره یې په شریکه هلې ځلې شروع کړې وي. دریا اخیری کې لیکي باید چې سیاسي مشران د انا قرباني ورکړي او خپل ټوله توجه په زلزله متاثرینو باندې ورکړي، ځکه چې یوازې اعلانونه پوره نه دي بلکې دا متاثرینو ته رسول هم پکار دي. د غرنګ د انګریزي ژبې ورځپاڼه دان خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان سره د اوبو او ګیس لوی ذخیرې دي، د کومې چې د هیواد ته لوی فائده ده. ولې اوس دا اندېښنه څرګنده شوې چې پاکستان د موسمي او ماحولیاتي بدلون په لومړۍ کرخه پروت دی. ادارې زیاتوي چې سرکار له پدې خبره غور پکار دی چې څنګه د دې ماحولیاتي بدلون مقابله وکړي او د دې بدلون له کبله کېدونکې تباهۍ مخه ونیسي، ځکه چې دا به د دې وطن په هر یو اړخ اغیز پرې باسي. ادارې مخکې لیکي وخت راغلی چې پاکستان په دې پوه شي چې د ټولې نړۍ ماحولیاتي مزاج بدلیدونکی دی او په خصوصي توګه دې منطقې ته لوی خطر پیدا کېدای شي. نو وخت لګ دی که پاکستان سبا روغ غواړي نو چې نن د دې لپاره ګامونه پورته کړي او په قومي کچ خپل ځان د خوراکي توکیو په شمول په هر یو میدان کې خودکفیل کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبر ایجنټس د ملګرو ملتونو د یو رپورټ په حواله لیکلي چې په تیره یوه لسیزه کې د ایشیا بحر الکاهل سیمه د سباندې 1400 قدرتي آفتونو ښکار شوي او د سیمې د هیوادونو حکومتونه باید د موسمي بدلون له وجې دغه ډول ناورینونو د راتګ لپاره تیار واوسیږي. بلخوا د الجزیرې ټلویزیون پر پاڼه په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه یوه لیکنه خپره شوې ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې له منور شاه اورو.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي چې د آرام سمندر یا بحر الکاهل د سیمې د هیوادونو لپاره د ملګرو ملتونو د پرمختګ د ادارې یو رپورټ کې ویل شوی چې په تیرې ولسیزه کې د نړۍ 30% افتونه په دې سیمه کې راغلي. په دې کې خوښه 15 لک خلک مړ شوي، 1.5 کروڑ متاثره شوي او دې سیمه ته پکې د 530 ارب ډالرو مالی زیان هم رسیدلی دی. دا رپورت چې د یادې ادارې مشر شمشاد اختر د تیرې نهې په ورځ په بینکاک کې وړاندې کړو، وایي د دې سیمې حکومتونو ته پکار دي چې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې د چارو لپاره بجټ سیوا کړي او دا راز د نړیوالې تودوخې زیاتېدو سره د بدلیدونکو موسمونو اثراتو ته ځان تیار وساتي. په دغه موقع شمشاد اختر ویلي په دې سیمه کې سباندې 1.5 کروڑ خلک د غربت سره مخ دي چې زیاتره په خاري سیمو کې د لوی ودانیو خواوشا کې په تنګو کوسو او سیمو کې میشت دي. ځنې بیا د غربت له وجې په غرونو او یا د سندونو په غاړو اوسیږي چې قدرتي افتونه یې نیغ په نیغه وځپي. نوموړي ویل په کار دي چې حکومتونه د افتونو نه وروسته د امدادي کارویانو ترڅنګ دې ته پام وکړي چې څنګه به دا خلک په مستقبل کې د دې ډول د افتونو د راتللو نه وړاندې محفوظه کوي. بلخوا د الجزیره ټلویزیون په وی پاڼه یو لیکنه کې راغلی چې کسه هم دا مهال په افغانستان کې 10000 امریکایي ځواکونه موجود دي، خو د دې باوجود په روان کال کې افغان ځواکونه 100 واره د وسلوالو طالبانو د بریدونو په وړاندې د مشکلاتو سره مخ شو. د الجزیره په وینا دا ښکاري چې په دغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو موجوده شمیره ډیره ګټوره نه ده، بلکې ځینې سیلونکو وړاندیز کوي چې د جنوبي کوریا په سیر د دلته هم لږ تر لږه 25000 امریکایي ځواکونه پر ځای کړل شي، ځکه چې جنوبي کوریا کې د امریکایي ځواکونو موجودیت دغه هیواد د نړۍ د سترو اقتصادي هیوادونو په صف کې شامل کړو. په دې لیکنه کې د افغانستان او جنوبي کوریا تقابلي جایزه اخیستل شوې او لیکي چې جنوبي کوریا د خانه جنگي نه بلکې د شمالي کوریا د يرغل د خطر سره مخ و او د مخنیوي لپاره یې د امریکا موجودیت کردار تر سره کړو، خو په افغانستان کې کورنۍ بدامنی ده. دا راز د جنوبي کوریا په ټولنه کې تعلیم او د انساني حقوقو دومره مسله نه و لکه چې په افغانستان کې شتون لري. نو ځکه ځنې کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو زیاتېدو سره کېدی شي چې افغانانو لپاره د کار روزګار مقیسه واشي، خو امنیتي مشکلات یې کمیدل ممکن نه ښکاري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
امریکا چې په شام او عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د یو نړیوال پوځي هوایي کمپاین مشري کوي، وایي په دواړو هیوادونو کې د خپلو پوځي فعالیتونو پر زیاتوالي غور کوي. په دې اړه یو شمېر امریکایي چارواکو څرګندونې کړې چې تفصیل یې نوریاس نوري وړاندې کوي.
امریکایي چارواکي وایي چې متحده ایالات سوریې ته د ځانګړو امریکایي ځواکونو او عراق ته د جنگي هلیکپټرو پر استولو غور کوي. یو امریکایي چارواکي له رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې وویل چې سوریه ته په مقعد ډول د محدود شمیر ځانګړو ځواکونو استول یو انتخاب دی. دغه چارواکي چې د خپل نوم له خودلو یې ډډه کړې ویلي چې دغه ځواکونه به د لومړي ځل لپاره د سوریې د منځلارو ځواکونو چې د بشر الاسد رژیم په وړاندې جنګیږي او هم د سوریې اپوزیسیون ته مشوره ورکوي او هم بل امریکایي ځواکونو د هوایي بمباری په غوښتنو کې مرسته کوي. د راپور له مخې یو بل انتخاب چې واشنگتن پرې غور کوي دا دی چې عراق ته امریکایي اپاچي دوله پوځي هلیکپټر او هم له دغو هلیکپټرو څخه د استفادې لپاره امریکایي پوځیان واستوي. د راپورونو له مخې د عراق د امنیتي ځواکونو د وړتیا او چې وکول شي د هیواد لاندې شوي برخې له داعش څخه بیرته ونیسي زیاتېدل هم په دغو اقداماتو کې شامل دي. دغه بحثونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د امریکا متحده ایالات تمه کوي چې د سوریې وسلواله پوزیسیون چې د هیواد ملاتړ کوي پر روقه چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش یو امن مرکز دی فشار زیات کړي. امریکا هم له عراقي ځواکونو غواړي چې رمادي بیرته ونیسي. دغه ښار وسلوالو د روان کال په لومړیو کې لاندې کړی و. یو بل امریکایي چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط وویل چې یو له وړاندیزونو چې که په راتلونکو ورځو کې تایید شي دا دی چې سیمې ته د امریکایي پوځیانو استول به اونۍ یا میاشتې وخت ونیسي. د امریکا دفاع وزارت او سپینې ماڼۍ په دې اړه له خبرو کولو ډډه کړې ده. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر د سیشن بی پورز د امریکا د سنا جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته په خبرو کې په سوریا او عراق کې د امریکا د پوځي فعالیت زیاتوالي ته اشاره وکړه او ویویل
From the skies above, we expect to intensify our air campaign.
موږ په پام کې لرو د حواله لارې خپل بریدونه ډېر کړو. البته د ائتلاف ځواکونو د الوتکو په کارولو سره به د داعش په وړاندې هوایي بریدونه ډېر او زورور شي. د اشن کارتر له دې څرګندونو څو ورځې مخکې امریکایي ځانګړو ځواکونو له داعش څخه د یو شمېر برمتو د خلاصون په عملیاتو کې ګډون وکړ. په دغو عملیاتو کې یو امریکایي عسکر ووژل شو. د امریکا متحده ایالاتو د سیشن بی پورز اعلان وکړ چې ښایي ایران ته په سوریه کې د روانې جګړې د پای ته رسولو په هدف کېدونکو خبرو کې د ګډون بلنه ورکړل شي. ایران هم د روسیې په څیر د سوریې د حکومت ملاتړی هیواد دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې تمه کوي چې تهران د دمشق د مهم متحد په توګه په دې غونډه کې ګډون وکړي. د سوریې د بحران د سیاسي حل لارې په هدف د خبرو اترو بل دور به په روانه اونۍ کې د اتریش په پلازمینه اتریش کې ترسره شي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یہ جواب درکئی
وګورته ونیسی
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه وجو پوري
انټرنیټ
www.divaradio.com
تاسو ورډین کومشال ریډیو ته وګی. روسیه وایي طالبان او داعش غړي د داعش غړي د افغانستان په شمال کې سره راټولېږي چې د منځنۍ اسیا پر هیوادونو حمله وکړي. روسیه دا ادا ورستره دی وکړه چې په هیو راپورټ کې وویل شول چې روسیا د داعش پر ضد افغان طالبانو سره مرسته کوي. د سیاسي چارو افغان پوهان د داعش او طالبانو ترمنځ د یووالي احتمال لږ بولي. عصمت ساروان پر دې موضوع رپورټ لري.
د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخې د روسیې د فدرالي استخباراتو د ادارې رئیس الکساندر بورتینکو وویل د افغانستان په شمال کې د منځنۍ اسیا د هیوادونو په پوله کې د طالبانو چې ځینوې د اسلامي دولت له وسلوالې ډلې سره وفاداری اعلان کړې ده راغونډېدو د حمله خطر خورا زیات کړی دی. افغان ژورنالیست او د سیاسي چارو نظر خاوند دانش کډو خیلوی فکر نه کوي چې طالبان او داعش په خپل منځ کې جوړ راشي او بیا په ګډه د منځنۍ اسیا هیوادونو ته تهدید پیش کړي.
زه فکر نه کوم چې طالبان دې له داعش سره لاس یو کړی او دې داسې یو فیصله قوت الته جوړي تر څو د منځنۍ اسیا په هیوادو شامل وکړي. اما کېدای شي دې کې هم شک نه وي چې د داعش سره یو ځای سوي خلک یا هغه کسان چې هغه د ازبکستان، ترکمنستان او ډېرې د تاجکستان د منځنۍ آسیا هیوادونه تهدید کی.
افغانستان د منځنۍ آسیا له تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان سره پوله لري او د دغو هیوادونو له لارې د افغانستان ډېر اندازه مخدر مواد روسیې ته قاچاق کیږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د رواني میاشتې په لومړیو کې د افغانستان حالات حساس پړاو ته نږدې بللي وو او د پخواني شوروي اتحاد پر جمهوریتونو یې شخ کړی وو چې د احتمالي حملې د مخنیوي لپاره اقدام ته ځان تیار کړي. خو په همدې منځ کې د افغانستان د ولسي جرګې دوهم مرستیال نذیر احمدزی وایي چې روسیا د افغانستان په شمال کې له غیر مسؤولو وسلوالو سره مرسته کوي. تر دې مخکې ډیلی بیست ورځپاڼې په یو راپور کې ویلي وو چې مسکو له طالبانو سره پټ تماسونه نیولي او مرستې هم ورلېږلې دي. دانش کډو خیل وایي ویل کېږي چې ممکن روسیا به د دې لپاره د طالبانو ملاتړ کوي چې په دغه هیواد کې د داعش د نفوذ مخه ونیول شي. شاغلې کډو خیل همداراز وایي چې د طالبانو او روسیې ترمنځ اړیکې له ډېر پخوا راهیسې شته. خود عطف نقطه په لوګر کې د ویروسي الوتکې للویدو او د هغه د پیلوټ له نیول کېدو وروسته و.
په لوګر کې چې د کوم پیلوټ نیول شوی و هغه روسانو ته اوس پارل شو او دغه وخت نه د روسیې او د طالبانو اړیکې په کېدو دي. داسې معلومات شته چې پاکستان واری د طالبانو او د روسي ترمنځ اړیکی جوړی کی او دیوغي مرسته ترلاسه
کړه. د پوینا پاکستان هم له روسي سره د طالبانو د اړیکو په جوړولو او د روسي د مرستو په جلبولو کې رول لرلی دی. تر دې په خوا د ایران په اړه هم ویل شوی و چې په فرا کې د داعش په وړاندې له طالبانو سره مرسته کړې ده.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلط اگر چگین دشت گردی مکمل ختم
افغانان سو باری بیشک چو باری
دینا دیر سخت را باری تیرا یا هر چطی
دیشت را باری مسلسل تعلیمی داره بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه ده زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
په پاکستاني ډان ورځپاڼه کې د خبريال زاهد حسین لیکنه خبره شوې چې پکې هغه ویلي د پاکستان وزیر اعظم پخوانی جنرال ناصر جنجوعه د قومي سلامتیا مشاور په توګه مقرر کړ دی، خو نوموړی د قومي سلامتیا د ټولو وړخونو په اړه همره تجربه نه لري چې په کار وي. لیکوال وایي د پخوانی جنرال ټاکنه ښیي چې پاکستاني حکومت د قومي سلامتیا په اړه لا هم په پخوانی او تنګ فکر عمل کوي چې زیات ګټور کار نه دی. د لیکنې مهمې برخې پامیر ساحل وروي.
په ډان ورځپاڼه کې خبریال زاهد حسین لیکي بلاخره د پاکستان وزیر اعظم د قومي سلامتیا مشاور په توګه پخوانی جنرال ناصر جنجوعه ته دنده وسپارله. تر دې مخکې سرتاج عزیز هم د بهرنیو چارو سلاکار او هم د ملي امنیت. همدا وجه وه چې نوموړي ته دا ډېره ګرانه وه چې دواړه کارونه پر مخ یوسي. لیکوال وایي پخوانی جنرال ناصر جنجوعه یو باصلاحیته قومندان وو او په بلوچستان کې د بلوچ ملت پاله وسلوالو د یاغیتوب پر وخت کار کړی و، خو د قومي سلامتیا مشاور څوکۍ ډېر با تجربه کسته اړتیا لري او هغه ځکه چې د قومي سلامتیا سلاکار نه یوازې له حکومتي ادارو سره همغږي کوي، بلکې ورته د بهرني او ملي امنیت په اړه خپله ماهرانه او علمي رائے هم ورکوي. لیکوال وایي د قومي سلامتیا سلاکار په توګه یو پخوانی جنرال ته دنده سپارل هغه نظر قوي کوي چې په پاکستان کې پوځ د بهرني او امنیتي تګلارو پر ټولو خواوو غالب او برلاسه دی. زاهد حسین کاغي مسأله دا ده چې په پاکستان کې نه خو حکومت او نه هم پوځ دا غواړي چې د ملي امنیت عصري او نوی تصور ومني او تر اوسه دې ته خالصتاً پوځي معاملې په توګه ګوري. دی وایي دا سمه ده چې د قومي سلامتیا پوځي اړخ مهم دی، خو که یو هیواد غواړي چې په رښتینې معنا په امن کې وي نو په نننۍ نړۍ کې باید د امنیت پراخ تصور او د دې نورو اړخونو لکه اقتصادي امنیت، غذایی امنیت او ماحولیاتي امنیت ته توجه ورکړي. لیکوال وایي امنیتي ګواښونه یوازې د بهرنیو قوتونو په صورت کې نه وي، بلکې د پاکستان په څیر هیوادونو کې متشدده غیر دولتي عناصر یا عاملین هم امنیت ته ګواښ پیښوي. د زاهد حسین په اند داسې نه ښکاري چې د پاکستان حکومت د امنیت په اړه خپل لنډ تنګ نظر بدلوي او د دې تر ټولو لوی او واضح ثبوت پخوانی جنرال ته د ملي امنیت څوکۍ ورکول دي. لیکوال په خپل لیکنه کې د نورو هیوادونو لکه امریکا، برتانیا او هند مثالونه ورکوي او وایي په هغو هیوادونو کې د قومي سلامتیا مشاور څوکۍ ډېره مهمه ګڼل کیږي، نو ځکه پکې پوهانو او د بهرنیو چارو ماهرانو ته دا دنده سپارل کیږي. لکه امریکا د پوځي جنرالانو پر ځای د هنری کیسنجر او زبیګ نیف بریژنسکی په څیر خلکو ته دا دنده سپاري. په برتانیا کې د دې دندې لپاره په 2010 زیږیز کال کې نوی دفتر پرانیستل شو او هلته په دې وروستیو کې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون تکړه ډیپلوماټ مارک لایل ګرانټ ته د ملي امنیت سلاکار څوکۍ وسپارله. همداراز په هند کې هم دا څوکۍ تل پخوانیو ډیپلوماټانو ته سپارل شوې، خو یوازې وسنۍ سلاکار اجیت دوول پخوانی پولیس او استخباراتي افسر و، خو په پاکستان کې داسې دود نشته. د ډان ورځپاڼې په لیکنه کې خبریال زاهد حسین زیاتوي په پاکستان کې د قومي سلامتیا دفتر هم په سم ډول کار نه کوي، نو له دې سره سره چې د مشاور پر څوکۍ باید یو با تجربه او پوه کس وټاکل شي دا ضروری ده چې حکومت دا دفتر پیاوړی کړي، خو تر دې هم مهمه دا ده چې پاکستان باید د ملي امنیت تصور په سم ډول تعریف کړي او یوازې ورته د دفاع او پوځي چارو له نظره ونه ګوري.
د تاریخ پاڼه
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیوي ننداره
خاص کر دا چندر گپت موریہ په زمانه کې چې شاهباز غړی او دا چارسده دا سلطنت وو په خاور خو زبردست ځای او هغه ته بده دې د ګلونو خان
یخنیانو کې و دا د وینټر کیپټل چې نه په خاور او سمر کیپټل په کابل
د هر ګل پورس په پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پاوکم یو لسپجه
اردم کو په خوست کې یو شمیر کمومره ماشومان په درنو کارونو بوختي. دوی وایي کورنۍ بے وزل دي او له مجبوریت په خار کې درانه کارونه کوي. دوی په وینا د کورنۍ اقتصادي کمزور دي او دوی اړ دي چې د خپل کورنۍ د خرڅې یو برخه پوره کړي. تفصیل د نجیب الله الوخیل پر رپورت کې وو.
دا مهال په خوست ښار کې خورا ډیر ماشومان په درنو او وزمینو کارونو بوخت دي. دوی د کورنیو د مشرانو په شان دنده لري چې هر ماښام کور ته پیسې یوسي او د کور خرڅ او خوراک پرې راونیسي. دا ډول ماشومان د موټر له مستریانو سره په شاګردۍ، ریډي چلولو، سبزي خرڅولو او ځینو ځایونو کې په پنډیتوب بوخت دي. د محمد رحمان په نوم یو تن 14 کلن ماشوم آزادۍ رادیو ته خپل مجبوریت داسې بیانوي:
دلته ولډینګ کری کوم، سخته والله خو څوک بل کور مزدانه ده، هغه مجبوری ده چې د کون کریا لنډوي کور کریا لنډو چې دا کورونه کوبل مزدانه.
یو بل تن 14 کلن ماشوم وایي چې د مزدورۍ په پیسو ځان ته کالي او نور د اړتیا وړ توکي رانیسي، خو تر څنګ ښوونځی هم لولي.
نوم یې متی الله ده. بازار کې پیاز او الوګان خرڅو. الله کور کې مجبوریت ده چې ځان ته کالي کو سامان کو خوراک لپاره دلته کار تبه ما شپږم سیم کې بیرته راځم بیا دلته کار.
په خوست ښار کې یو کس چې د فلزکاری یا د اوسپنې کاروبار کوي، د سره ماشومان هم په کار لګیا دي. د پښتنې په ځواب کې چې ولې ماشومانو باندې دا درون کار کوي وایي:
ایمان نوم احمد اکبر، دلته د پلیسکاری کوو، دا داړي کړکۍ جوړوو، دا ځنه شاګردان دي، ځنه زمان دي، ډېر سخت کار دی. مجبوریات یې بس چې کار ونه کوي څه طریقه نه صحیږي. زه خو سپینګیری یم، مجبوریات یې پوهشي.
د ماشومانو د درنو کارونو په اړه د خوست ولایت د کار او ټولنیزو چارو رئیس کمال الدین زدران وایي چې دوی د یتیمانو، سختو بېوزلو او هغو کسانو چې په نشه یي توکو روږدي دي اولادونو ته یو روزنتون او یا وړکتون جوړ کړی چې درې سوه دا ډول ماشومان پکې زده کړې کوي.
روزنتون کې موږ درې سوه ماشومان، هغه ماشومان چې دوی یا د شهیدانو زمان دي یا یتیمان دي یا د معلولینو بچیان دي، هغه څوک چې معتاد دي، یعنی پلار یا مور یې، هر یو دا حتمي نه ده چې پلار یا مور یې احتیاط مغوي، دا ډول ماشومان مو په دې کې نیسو، یا هغه کورنۍ چې تعداد یې د ماشومانو ډېر وي، دوی بې وزله وي.
کمال الدین زدران زیاتوي چې دوی سره 50 ماشومان لیلیا دي چې درې وخته ډوډۍ لري او په کال کې 2000 نوي کالي هم ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په مدني قوانینو کې د 18 کلونو څخه د کم عمر لرونکو کسان ماشومان بلل شوي او کورنیو ته لارښوونه شوي چې ماشومانو باندې د درانه کارونه نه کوي او په ټولو برخو کې د ماشومانو سره ښه چلند وکړي.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي.
سپلای مو په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار څخه زمیدار زه به د خپل غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي؟
الله تعالی دې سندري ویونکي دي او کوم ستاران دي، په ټول دغه مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره څه کیږي؟
امارت با قاعده روان دي، پای کې د موسیقي لپاره بل یو شاندار ځای دی. ان شاء الله دا مسله به الله حل.
دا ولدې سره تړلې نور موضوعات او خوږې سندري هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه او اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
اردوونکو د چک جمهوریت یو نومیالی سندرغاړی کیرل گات د زړه د ناروغۍ له امله پرون د دې هیواد په پلازمینه پراګ کې په یوه روغتون کې بستر شو. نوموړي خپل لومړنی آډیو البم په 1998 کال کې جوړ او له پخوانی شوروي اتحاد څخه خپور کړل چې 4.5 میلیونه کاپۍ یې وپلورل شوې. د ګاد د هنر او د مرکزی اروپا د خلکو ترمنځ دغه د مینې په اړه نوریاس نوري دا رپورټ جوړ کړی دی.
Vzpomínám si víc, na kterou z vás netroufám si říct. O lásky mé, čas mě táhne k vám, váš smích i pláč měl jsem rád a mám.
دا د چک مشهور سندرغاړی کارل ګوت دی چې د ورپېښې ناروغۍ له امله نن د پراګ په یوه روغتون کې بستر شو. 28 کلن ګوت په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې دی د یوې نامعلومې مودې لپاره ټول کنسرتونه او په غونډو کې حضور لغوه کوي او هیله کوي چې ټول د ده د شخصي ژوند درناوی وکړي.
پر هغه تیر شپه د زړی و حمله راغلی وه. د چک پریما ټلویزیون خبر ورکړل چې جراحانو تیر شپه د ګارډ د زړه عملیات ترسره کړل. د هغه د روغتیایي وضعیت په اړه نور څه نه دي ویل شوي. ګوچ چې د مرکزي اروپا یو تر ټولو وتلی سندرغاړی بلل کیږي، د لومړي ځل لپاره یې په 1922 کال خپله سندره خپره کړه. هغه په پخواني چک سلواکیا چې وروسته په دو خپلواکو چک او سلواکیا هیوادونو وویشل شوه او چک جمهوریت کې 9 ځلې د تر ټولو غوره نارینه سندرغاړي مقام خپل کړی دی. لومړنی هنري البوم یې په 1900 کال کې په پخواني شوروي اتحاد کې خپور شو چې 4.5 میلیون کاپي یې وپلورل شوه. اټکل کېږي چې ګوت به د خپل هنري فعالیت په ترڅ کې شاوخوا 100 میلیونه البومونه پلورلي وي. په یوه سندره کې دای د مینانو د زړه حال داسې بیانوي: کله چې مینان په زرینو شپو کې ژاړي، د دوی درد لا زیاتیږي، د بڼکو په شان ګرځي. دا یو دوامداره درد دی، لکه د کریسمس د واورې په څیر بېواره. مینان لا هم ژاړي چې توره تیاره رنیږي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شی.
او سم اوریدونکو د مشال ریډیو د سلام پښتونخوا خبرونه د پای په دې شیبو کې د کرن خان په غږ د اکبر سیال د غنظم تاسو ته اورو. تر هغه وروسته د مشال ریډیو خبرونه دوام لري.
دانا قلار ژوندون زما کا په قلار ربا زما دلدار ربا زما دلدار ربا زما دلدار ربا زما دلدار ربا Thank you.
د مشال پنوم
ساتو د لیکونو، برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو سانګړې خبرونه